احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجی رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې په وړاندې واوري چې ولسمشر اشرف غنی هیله مندې چې د تاوتریخوالي کمیدل په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیزي. دا موضوع تر خبرونو وروسته له سیاسي کتونکو سره هم څېړو. خو لومړی خبرونه افغان ولسمشر وایي چې د تاوتریخوالي کمیدل د اوربند په لور ګام دی. ملګرو ملتو په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل وستایل. تمه ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن معلوم شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. محمد اشرف غنی تېره شپه په تلویزیوني وینا کې وویل
اوس د سولې لپاره زمینه مساعده شوې. له دې فرصت څخه په استفادې موږ د خپل خلکو برحق غوښتنه مطرح کړه چې طالبان اوربند ومني او مذاکرات پیل شي. خو دا چې د طالبانو ډلې د تاوتریخوالي په پام وړ کموالي موافقه وکړه، دا هم اوربند او پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم ګام دی.
طالبان په یو بیان کې ویلي دي چې تر راتلونکي شنبې به دوی د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارس بهرنیو پوځیانو بریدونه نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته یوه اونۍ د پام وړ تاوتریخوالی کم شو، راتلونکي شنبې به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چیرته وسوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي، پر ضد به یې قاطعانه عمل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی ازادي راډیو ته وویل
و ما آمادگی کامل خود را پیرامون دفاع از
دا وای موږ د افغانستان له خلکو او خاورې د دفاع لپاره بشپړه تیاری لرو. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لازم لارښوونه شوي او که چیرته طالبان پر خپل ژمنه عمل ونه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې قاطعانه پر ضد اقدام کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې دا یوه بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لار پرانیسي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان برخه پکې ولري. یوناما په افغانستان کې پر ټولو خواوو بیا هم ژغ کړی چې د تشدد د کمولو لپاره چې د ملکي خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي کار وکړي او دایمي اوربند او د هر اړخیز سیاسي جوړجاړي په لور ګامونه پورته کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وی چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل
حدود 15 ولایتو چې موږ ته گزارشونه راغلل او د مخابراتي شبکو سره چې موږ تماس نیولی ده دوی اکثر سایتونه فعال کړي دي، خو بعضې سایتونه چې لوجستیکي مشکل لري او دې نه علاوه چې تخنیکي مشکل لري شبکې په هغه باندې هم کار کوي چې زر تر زره مشکل حل کړي او سایتونه نورمال وساتي.
طالبانو د افغانستان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدوده اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډېرو سیمو کې شبکو کار نه کوه. د مخابراتي شبکو د فعالیدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی د کمیدو اونۍ اعلان شوه. ټاکل شوی ده چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي او نهایي به د دوشنبې په ورځ اعلان شي. په ایران کې تیره شپه د پارلماني انتخاباتو د رایو مرکزونه وتړل شول. د ایران د انتخاباتو ادارې درې واره د رای ورکولو وخت تمدید کړ څو ډېر خلک په دې بهیر کې برخه واخلي. په ایران کې 1,140 کسانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې ځانونه کاندید کړي او نږدې 9,000 تنه له کاندیدۍ منع شوي وو. د کاندیدانو لیست د ایران د اسلامي رژیم د سخت دریځې شورای نگهبان د یوې څارونکې ډلې تر نظر تیر شوی و او له دې کبله په زرګونو داسې کاندیدان چې د اصلاحاتو ملاتړ یې کوه له لیسته وویستل شول. د ایران د اوسنی پارلمان نوی غړي هم په کاندیدانو کې وو چې د شورای نگهبان پلاوی کاندیدی رد کړه. په ایران کې 8.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کورونا ویروس ته خطر د مخنیوي موقع شایع له منځه لاړه شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس غبریوس پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کورونا ویروس د خپرېدو خبرونه خپره شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر زیاتوي چې داسې هیوادونو ته لکه لوبنان او کاناډا ته د دې وژونکي ویروس ته رسېدو خبر دا معنا لري چې د ویروس ته مخنیوي چارې مو له لاسه وځي. کرونا ویروس د ډسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا شو او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې 1300 کسان په دې ویروس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا ویروس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه او ویل چې 1300 کسان نور په دې ویروس اخته شوي دي. دا خبرونه اساجی راډو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. امریکا وایي که طالبانو د پام وړ تاوتریخوالی کم کړ یوه اونۍ وروسته به د سولې موافقه ورسره وکړي. افغان ولسمشر وایي دا ارزونه به ولس کوي.
دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالی د کموالی اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند.
د تاوتریخوالی د کمېدو مسله په خپرونه کې په تفصیل څیړو او د دې ترڅنګ به واورئ چې په نورستان کې له 2 میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه نه دي رسېدلي. زموږ خبریال په سیمه کې موضوع له مسؤول کس سره یاده کړې.
د مون خبرې کړې دي او تطبیق کوونکي موسسې مونږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله معاشات ټولو ته ورکړي.
په خوست کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
مونږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کړو. مونږ غواړو چې د خپل ژبه اقتصاد ژبه کړو. مونږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کړو.
د غوړیا چار تفری پروګرام هم لرو. اته بجې او 8 دقیقې دي. د تیر شپې له 12 بجو را په دې خوا په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي موافقه تر اوسه پورې چې ازادي راډیو خبر لري عملي شوې ده. د موافقې پر اساس به د فبروري چې د فبروري 22 د ټول افغانستان کې وسلوال طالبان د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او بهرنیو قواوو حملې نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم د افغان حکومت ځواکونه بریدونه نه کوي. جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په یوه اونۍ کې چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې باید له احتیاط ډک عمل وشي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. محمد اشرف غنی په بیګنۍ وینا کې چې له ملي ټلویزیون خبرېده وویل چې د افغانانو غوښتنه دایمي سوله اوربند او د مذاکرو پیل دی، خو دا چې طالبانو د تشدد د کمولو موافقه کړې هم د اوربند او پایدار سولې پر خوا یو ګام دی.
له شک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونه لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستورالعمل او لارښودنه صادره شوي او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات ولري. خو په واقعیت کې دا د افغانستان خلق دی چې بالاخره به د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ په اړه خپله ارزونه او رضایت څرګند کړي.
محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي.
من به صفت سرقومندان اعلی قوای مسلح اعلام میرم.
د وایزه د وسوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث اعلان کوم چې زموږ ځواکونه به د تشدد د کمیدو په اونۍ کې له خپل دستور عمل څخه پیروي کوي. زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه به د فعال مدافع په حالت کې وي او له طالبانو پرته د داعش، القاعده او نورو تروریستي ډلو پر ضد خپل عملیات په جاري ساتي. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې په اړه راتلونکي ګامونه به د دې اونۍ پر پرمختګونو تړلي وي. هغه یو بیا په ټینګه وویل چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر رهبرۍ لاندې او په مالکیت پر مخ ځي. د امریکا د بارونیو چارو وزیر مایک پومپیو هم تقریبا ورته خبره کړې ده. پومپیو پرون ویلي چې کله طالبانو سره د دوی دا موافقه شپه چې په یوه اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تشدد په بېساري ډول کمیږي، په بریالیتوب عملي شي، د فبروري په 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د پومپیو د بیان هرکلی کړی دی. هغه پر ټویټر لیکلي چې افغانان دا پرمختګ د سولې پر لور مهم حرکت ګڼي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا اعلان د طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه ده چې د تشدد د کمولو توان او اراده څرګنده کړي او په ښه نیت د سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې لاسلیک به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره خلاصه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې نه یوازې دا چې په یوه اونۍ کې د تشدد د کمیدو موافقه ستایل شوې، لیکل شوي چې پاکستان تر دې ګړۍ د افغانستان له سولې سره قدم په قدم مرسته کړې ده. د وسوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولې لیکلي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 ده، هغوی په ټولو ولایتي مرکزونو کې او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حملې، راکټي حملې او نور داسې بریدونه نه کوي. د وسوالو طالبان بیان کې هم دا راز لیکل شوی چې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه به هم په دې موده کې د هغوی پر مرکزونو او پناځایونو د بی پیلوټ الوتکو حملې، بمباردونه، پوځي عملیات او راکټي حملې بندوي. خو په دې منځ کې میلیونونه افغانان نن سهار په داسې افغانستان کې له خوبه راپاڅېدلي چې تشدد به پکې کم وي. د افغانستان خلکو په حقیقت کې په وروستیو 40 کلونو کې د سولې سکنه ده کړې. د تشدد د کمیدو له اعلان سره سم د ازادي راډیو ګڼ شمېر اورېدونکو په ټلیفوني پیغامونو کې خپل احساسات بیان کړي دي. په هغه کې یو له هلمند وایي:
زه دا هیله لرم له اشرف غني صاحب څخه او له دې نور رهبرانو چې د خدای په لحاظ او د قرآن په لحاظ دا بارنو ملکو ته وګورئ، سوله روانه ده، ټول نر او ښځې د افغانستان ملت، ټول مخلوق، ټول ایمان ورته په سترګو باندې بس ورته ګوري، لارې ته سترګې رسي، دا سوله راسي او امن راسي. جنګوش که نور مدینه پرته د افغانانو نور جنګونه مه راوړئ.
دا موضوع په خبرونه کې پسې تعقیبوو. د افغانستان د سولې دالي شورا د اجرایي بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد له کابل په ټلیفون را سره دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته شرغلی
مهرباني
شوه. مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وارلمخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. شبر سمترم دی افغانستان دی ملت دی پارا، دی افغانستان دی خلقو دی پارا انتهایی دی خوشحالی شیبی دی. تر څومره حد پوری چې دا موضوع زه تعقیبوم، دی طالبانو لخوانه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کیږي. ما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته سي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملي اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوا نه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل دپاره نهایي جدي دي. نو دغه اوربند چې د یو هفتې دپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې د بریا پړاو ته ورسېږي.
بله، مننه مجاهد صاحب. تاسو راسره اوسئ. د سیاسي چارو کتونکی خوشحال خلیل هم په خپرونه کې راسره ملګری شو. خلیل صاحب، تاسو ښه راغلاست. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشحاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلام ټولو همکارانو ته، ستاسو په استودیو کې او د افغانستان اولس ته. په سر کې دغه د اوربند یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستو له امله مبارکي وایم. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشحاله دي او تمه لري چې دغه اوربند یا دغه د خوشنط کموالی چې یو هفته ټاکل شوی ده، په دې موده کې د دواړو طرفونو د نورو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته شي او دغه اوربند دغه په دوامداره اوربند بدل شي او بلاخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي چې هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب مننه تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه د اعتماد درامنځته کېدو له مجاهد صاحب څخه به واورو. مجاهد صاحب څرنګه دا یوه هفته د دې لپاره کافي ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
ما مخکې هم وویل چې دا یوه هفته دا د امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېرې جدیت باندې دې ته توجه کوي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه یې رامنځته شوي په هیڅ قیمت باندې موږ د افغانستان د قضیې د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه شو. او دغه د اعتماد فضا هم د طالبانو د امریکا ترمنځ هم د ټولو د افغانانو ترمنځ باید اعتماد د یو کامل یو فضا جوړولو کوشش وشي.
مجاهد صاحب دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیرته خدای مکړه په دغه یو اونۍ کې ځینې نوري ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې فعال دي لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وایي لشکر طیبه او لشکر جنگوي و د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمېر نوري ډلې، که دغه کسان په دغه یو اونۍ کې حمله وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نشي په یوه هفته کې؟
په هر حال باندې مهمه خبره خدا ده چې د طالبانو د امریکا ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یغو کې دغه قاید ضروري ده چې ویل شوي تر څو چې د کومې حملې مسؤلیت خپل طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکوي باید هغه نظرانداز شي، یوه خبره. دوهمه خبره، د طالبانو له خوا نه ما لیدلی دي چې هغوی هم لیکلي هم شفاهي پیغامونه خپلو ملګرو ته صادر کړي دي. که داسې واقعات څوک کوي د پمنام دي سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو لخوا نه و، دغه د دغه جهات لخوا نه و، او غوښتل چې د سولې دغه لومړنی د امتحاني قدم په ناکامي باندې بدل کړي. ټولې خواوې باید کوشش وکړي، هره حمله که وسي هغه باید ونیول شي، د هغو شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت لخوا نه و، او بیا ټولې خواوې هغه جهت ته متوجه شي.
خلیل صاحب، تاسو څه نظر لري؟ آیا که چېرته کومې درېمې ډلې کومه حمله وکړه، دا به د دې باعث نه شي چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته بشي دا به ټکنی کړي؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د اوربند ځای ونیو یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټول دومره ریسک طالبان نشي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسله والې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسؤلیت نشي اخیستی، هغه ریسک نشي اخیستلی. نو په دې خاطر حد اقل دوی یو شل فیصده دغه مسله همداسې پرېښوده. د په توافقاتو کې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ شوي دي، داسې یې پرېښېده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې، نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا شل تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ اسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي د القاعدې په شمول باندې، نو دا به هغوی ته ورګرځي. او بالاخره دوی په جزئیاتو باندې موږ او تاسو زه خپله دقیق پوه نه یم چې دوی هلته د خلیلزاد سره په نورو جزئیاتو سره هم ته موافقه کړې ده، خو له علایمو داسې ښکاري چې طالبان چې پیغامونه ورکړي دي، پرون راهیسې چې زه د دوی د پاڼې سارم پیغامونه سارم، خپلو لیکو ته پیغامونه ورکړي چې په خپلو بارکونو کې په خپلو مورچو کې اوسېږي او حداقل اوربند رعایت کړي. برعکس دې خواته د حکومت له خوا نه هم بېګا ولسمشر عین پیغام خپلو امنیتي ځواکونو ته ورکړ، نو هغه فکر نه کوم چې ډېر جدي ستونزه اوسېږي. خو البته د څومره چې خشونت کمیږي په مجموع کې هغه د طرفینو د اعتماد باور ورګرځي او همدارنګ د افغانانو لپاره هم یو امیدواری پیدا کیږي.
مجاهد صاحب، د طالبانو اعلامیه که د الفاظو له نظره وګورو نرمه نه وه، مثلا وایي چې د اشرف غني قواو باندې به حمله نه کوو، ولې علت یې څه دی؟
شبرته محترم، دغه د جګړې د میدان او د جنجالیانو د روحي مطابق خبرې دي. هغه د هغوی مخاطب خپل هغه جنجالیانو په افغانستان کې او د هغو ته یو روحي ورکوي، لیکن مجموع کې زه د دغه فرصت نه په استفادې باندې یو ځل بیا ټولو خواو ته وایم، د خدای دپاره د افغانستان په دې څلوېښت کلنه جګړه کې نهایي ډېر زیات فرصتونه موږ ته راغلي دي په لاس باندې، او هغه فرصتونه له موږ نه ضایع شوي دي. دا که د جهاد په دور کې وو او یا که د روسانو د ماتې نه وروسته دوره وه، یا د نجیب د حکومت د ماتې نه وروسته دوره وه، یا د طالبانو د مجاهدینو د حکومت دوره وه، یا د طالبانو د راتګ دوره وله، دا ټول طلایي فرصتونه د افغانستان د ملت وو. دغه فرصتونه موږ ضایع کړي دي. راځئ چې کوشش وکړو له هغو نه درس واخلو او له هغو نه عبرت واخلو. دغه فرصت نور د لاسه نه ورکوو. او د ټولو خواو نه د ما غوښتنه دا ده چې نور باید د جنگ لهجه او د جنگ ژبه باید پریښودل سي، بلکې د سولې او د روغې جوړې او د ورورولۍ او د اخوت ژبه په کار باندې واچول سي، تر څو چې ټول اړخونه لومړی د تفاهم په دا په کامیابۍ باندې مخ په وړاندې باندې بوځي، او په دوهمه مرحله باندې د اعتماد فضا رامنځته کړي، او د اعتماد نه وروسته په مکمل ډول په افغانستان کې یو سیاسي حل لاره دپاره یو لاره جوړ شي، او ټول یو د سمارت په ځای سره ژوند وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې ویل شوی دی، د دې میاشتې د فبروري په 9 به د امریکا او د طالبانو ترمنځ احتمالا د سولې توافق لاسلیک کیږي، او له هغه وروسته به په 10 کې د افغانانو ترمنځ خبرې شروع کیږي. فکر نه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره وخت لنډ دی، ځکه چې تر اوسه پورې لا دا هم معلومه نه ده چې په دې کې به کوم پلاوی برخه اخلي. آیا د افغانستان د حکومت پلاوی، او که نه نور حیاتان به دې ته ټاکل کیږي لکه پخوا چې
دغه اندېښنه اوس هم چې دغه تاسو دغه ټکي ته اشاره وکړه، دغه بین الافغاني اصطلاح یا د افغانانو ترمنځ جنګ، د افغانانو ترمنځ مذاکرات، دغه اصطلاح سره همدا اوس هم تعریف شوې نه ده، لکه د خشونت د کمولو اصطلاح چې تعریف په سر باندې اوس هم له خلک سم نه پوهېږي. نو د بین الافغاني اصطلاح هم داسې ده چې داسې معنا هر غله، هر سیاسي ډله یا هر خوا ترې خپل برداشت لري. اوس معلومه نه ده چې دلته خو جنګ د افغانانو ترمنځ نه ده چې د ټولو افغانانو ټولو په مقابل کې جنګ اعلان شوی او ټول سره کینی. نو طبعا دلته لوری معلوم ده، د جنګ د طالبانو اسلامي تحریکو دلته په افغانستان کې دوی یو وخت کې امارت جوړ کړی و، بیا هغه امارت مزید د ائتلافي قواوو له خوا نه او دوی د مقاومت یا مصالحانه جنګ پیلوي. 18 کاله دا جنګ شروع کیږي، طرف معلوم ده. دلته په داخل کې افغانستان کې چې د ټولو احزابو نه نیولې د افغانستان بېلابېلو ډلو نه رامنځته شوی یو حکومت رامنځته کیږي، او دا حکومت وروسته په 13 کلونو کې حداقل ډېر کارونه کوي، د بیا جوړونه کې په مختلفو برخو کې کارونه کېږي، مرستې را جلبوي نړیوالې، او عملا دلته یو مدني ټولنه رامنځته شوې ده، مطبوعات رامنځته شوي، قوانین دي، سیستمونه رامنځته شوې ده. نو دلته د اسلامي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات مفهوم کولای شي چې خلک په اسانۍ سره واخلي چې دا جنگ د چا ترمنځ او څوک به کې. حداقل فعلا لپاره چې کوم توافق شوی ده، دا توافق یا د اوربند مسله چې رامنځته شوي یا خبرې شوي دي، دا د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ دي. نو په دې توافق کې طالب له سیاسي پلوه هم امریکا ګټه کړې ده، او هم طالبانو ګټه کړې، ځکه امریکایانو به دغه ګټه کړې چې وښيي ټرمپ اداره خپلو خلکو ته وښيي چې حداقل ما وکولی شي په افغانستان کې جنگ کم، او همدارنګه طالبان هم ګټه په دې وکړه چې وښيي خپلو خلکو ته یا خپلو پلویانو ته وښيي چې حداقل زمونږ دغه مبارزه یا جنگ سی وو په دې تمام څه چې امریکا غوندې یو قدرت موږ سره خبرو ته کینی. نو دې دواړو ګټه وکړه په سیاسي لحاظ باندې. اوس هغه ګټه چې موږ ته مهمه ده ولست رسیږي، هغه ولست اوس فعلا په قتم دغه ګټه رسیږي چې یو هفته جنگ نه وي. نو کله چې جنگ نه وي وروسته له دې نه
د حیات خبره ده. خلیل صاحب، بله خلیل صاحب، اوس د حیات خبره ده. حیات به کوم یو کپلان ډول لطفا وایسي، کوم حیات به له طالبانو سره خبرو ته کښینی، د حکومت کا بین الافغاني
حیات؟ معلوم ده چې افغانستان د اساسي قانون په حساب باندې دغه فعلاً چلته کوم نظام ده، د سولې او د جنگ صلاحیت ولسمشر ته ورکول شوی ده. طبعا د افغانستان ولسمشر هم داسې ښودلی ده چې یو پراخ حیات به تعینوي چې هغه د ټولو جناو او د افغانستان د مختلفو فکرونو او د نمایندګي وکړي.
نه نه، په همدې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر هم واخلم. مجاهد صاحب، په لنډو لطفا کوم افغان حیات به برخه اخلي ستاسو په باور؟
او تر څو
کوم چې زم معلومات لرم د طالبانو د پالیسی دا د چې ورسره د دې نشي توافقات امضا شي نو سم دستبا د بین الافغانی مذاکرات په طرف باندې حرکت کوي او هغه وایي چې په بین الافغانی مذاکرات کې باید ټول جهتونه شامل وي په شمول د حکومت باندې اوس دلته د افغانانو وظیفه ده د حکومت وظیفه ده او دلته د سیاسي ګوندونو وظیفه ده چې هغوی یو درسته پهم باندې یو درست داسې یو هم شموله یو هیئت رامنځته کړي
نہ واک بے دچاوی واک بے دچاوی مجاہد صاحب واک بے دے حیات تا چا پلاس کیوی یا ہر حیات خو یو مشر لری یعنی آیا دا حکومت بے پراس کیوی
کولای سي د دې لپاره د تصمیم ګیری دغه یو کمیټه جوړ سي چې په یو کې ټول جهاتونه شامل وي او هیڅ څوک دې باندې ځان ونه بولي.
بله،
لکه څنګه چې طالبانو یو خپل حیات بالکل هم شمول جوړ کړی دا مکمل د اعتماد فضا کې یو نظم سره مذاکرات په دې دلته هم افغاني جهات باید هم شمول یو حیات جوړ کړي او د تصمیم ګیری یو قوي مرکز ورته موجود وي چې هغه یې د دې مذاکرات ورهنمایي کوي.
مننه مجاهد صاحب چې عبدالحکیم مجاهد په خبرونه کې مبرخه را سره وخت هم درس له خوشحال خلیل څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون را سره وکړ. بیا هم موضوع تعقیبو ورزو کونړ ته له کونړ د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی او ډیر راته انتظار هم شو. انوري صاحب د تاریخوالي د کمیډونه دغه د ساعتونه اوړي په کونړ کې وضعیت څنګه دی عملی شوی؟ بله
مننه شیبر صاحب، ما په کونړ او نورستان دواړو ولایتونو کې چې زه هلته رپورټونه جوړوم په حالاتو باندې، ما همدا نن سهار 8 بجې د دواړو والیانو سره خبرې وکړې. هغوی وایي چې تر اوسه پورې کومه بده پیښه یا کوم ډز نه دی شوی د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ، څه نوي رامنځته شوي تر اوسه او دغه څو ساعته چې دا په امنیت کې تیر شوي خلک او مسؤلین هم هیله لري چې دا ورځي او د دین وروسته په افغانستان کې پر امن حالات رامنځته شي، دغه څور بندونه وشي تر څو خلک په آزاد فضا کې خپل کاروبارونه وکړي، خپل ژوند ته دوام ورکړي. شیبر صاحب، یو خبره د یادونې وړ ده چې د دغه روان لمریز کال چې 1499 کال دی، د دې د لومړی اند حمل د دویم نیټه نه را پدې خواته معلومه ده. موږ ډېر رپورټونه درلودل چې په کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت او طالبان ترمنځ زیات جنگونه وشو، تر نن ورځې پورې دغه تاوتریخوالي دغه په منځ کې روان دي. د کومې ورځې نه چې دغه دواړه ډلې په خپل منځ کې نښتې دي، حکومت سره بیا طالبانو جنگ نه دی کړی، یعنی هلته خشونت د دوی په منځ کې نه رامنځته شوی، داسې جنګونه دي شوی چې موږ پی رپورټ کړی یا مرګ جوبه په کې
رامنځته شوی. خو یو بل د خشونت چې ورته ګورو ځینې نور شیان هم رانغاړي، مثلا د یو چارواکي په کابل کې ازادي رډو ته وویل چې طالبان موافقه کړې ده چې د مخابراتي شبکې چې به یې بندولې دا به ازادي پریږدي. په کونړ او نورستان کې څرنګه په دې برخه کې سهولت رامنځته شوی؟
شیبر صاحب، دلته په کونړ کې طالبانو کومې ټلیفوني شبکې مخکې نوې بندې کړې، اوس هم چې کومې ساحې د هغوی په ولکه کې دي هلته ټلیفونونه ټلیفوني شبکې فعال دي. فقط په پیج دره او په چپه دره کې د داعش ډلې تقریبا یو نیم کال کېږي لا زیات چې هغوی دغه د امپین یا د اریبا شبکې باندې بندیز لګولی دی. تر اوسه پورې تر نن سهاره پورې هم هغه بند دي او کېدای شي هغه نږدې ورځو کې خلاصې هم نشي، که څه هم چې حکومت او قومي سپینګیرو خلکو کوششونه شروع کړي دي.
انوري صاحب، او په نورستان کې د مخابراتي شبکو په برخه کې معلومات لري هلته خلاص دي؟
هلته څه مشکل نشته دی، هلته اکثر ځینو کې چې دی شیبر صاحب دغه سټلایټي افغان بي سیم یو سیستم جوړ کړی یا افغان ټیلیکام هغوی هغه خپل کار کوي، کومه ستونزه نشته دی.
مننه انوري صاحب. د افغانستان شمال ختیځ ته به ورشو، له کندوز اجمل آریان هم را سره دی د ازادي راډیو خبریال. آریان صاحب، څرنګه کندوز له هغو ولایتو دی چې طالبانو به هر وخت پکې مخابراتي شبکې بندې کړې وي، هلته خلاصې شوې دي؟ تیره شپه خلاصې وي؟
مننه شیبر صاحب، خبر نمبر خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو او زم کو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې د تاسو د څو خبرې خبرې وکولې، تیر شپه دولس بجې د تاوتریخوالي د کمښونې پیل شوه، خو تر اوسه پورې نن سهار پنځه بجو پورې شبکې مخابراتي شبکې بندې دي، ښایي راتلونکې شپه شبکې فعاله شي. او دته د نورو کلونو کې به هر کله کوم د زیانو خپل سهار د درنو سوک وسلو په غږ سره پیلوه، خو د تاوتریخوالي د کمښونې په پیلېدو سره دلته د تاوتریخوالي د کمښ نښې او نښانې لیدل کېږي. ځکه نن دولس بجو د شپې دولس بجو را په دې خوا د وسلو او د ډز غږ نه اورېدل کېږي. په ټوله کې خلک ډېر خوشحاله دي، او دغه راز ځینې معلومات چې ما د تخار کندوز لویې لارې څخه او د کندوز شیخ خان بندر کندوز بغلان څخه واخیستل، هلته هم نورو وختونه به وسلوال طالبان سهار وختي بېلابېلو سیمو ته راوتل، چیک پوانټونه به جوړول، د خپل اهداف پسې به ګرځېدل. نن چې کوم معلومات ما واخیسته خلک ډېر خوشحاله دي، وایي سړک کې هېڅوک هم نشته، خلک په ډاډه سره تګ راتګ کوي. او دغه راز خلک د جګړې په ښکېلو خواو غږ کوي چې سرتاسري اوربند اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي، او په هېواد کې دغه روانې څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډیره مننه اجمل آریان، او بخښنه غواړم له تاسو هم، له روحل انوري هم، چې د ډیر وخت د ټلیفون شاته انتظار شوی. له سیاسي کتونکو سره مو موضوع چیرله د لنډو خبرونو وخت را ورسید. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسله والو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له دولسو بجو تر راتلونکي شنبې به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالی کم وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري، او که چېرته وسله وال طالبان د تشدد د کمیدو له پرېکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې قاطعانه عمل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې دا یوه بې ساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره پرانستلی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثر ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د پارلماني انتخاباتو ابتدایي پایلې نن معلوم شي، او نهایي به د دوشنبې په ورځ اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د پنځو میاشتو معاشونه ورته نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د پیسو د نشتوالي په وجه دوکانداران هم ورسره قرض نه کوي. د دې موضوع تفصیل روحلا انوري په دې راپور کې راخسته.
په نورستان کې د روغتیایي مرکزونو ډاکټران او کارکوونکي شکایت کوي چې ورته د پنځو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دواب ولسوالۍ د روغتیایي مرکز کارکوونکي محمد فاروق وایي
پرسنل ټول غریب مظلوم خلک دي، روپۍ مدرک نه لري، پنځه میاشتې کېږي چې موږ ته معاشونه نه دي راکړي. ټول نورستان کې دا حالات دي.
دوی وایي له هټیوالو پوروړي دي، او نور ورته څوک په قرض څه نه ورکوي. محمد حسن ازادي راډیو ته وویل
دلته په میاشتو میاشتو وظیفه اجرا کوي، بیا د دې توان نه لري چې لارې کرایه ورسره وي، دوی د خپل کورونو ته ولاړ شي. او دوکاندار چې هر څوک وي چې هغه څومره سرمایه ولري، موږ هر یو دلته لس پنځه لس نفره فامیل لرو په کورونو کې، تابان چې هغه سودا اخلو یو میاشت نه زیات موږ ته دوکاندار موږ سره قرض نه کوي. د څلوېښت زره روپۍ سودا ته نه زه اخلم، زه ورسره قرض کوم، یو بل همداسې همداسې نور ټوله سرمایه په قرض کې بند شوه، تابان موږ سره یو میاشت نه زیات قرض نه کوي. هغه موږ ته پنځه میاشتې څلور میاشتې شپږ میاشتې شي کتلی.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسولین هم منی چې کارکونکو ته د قراردادي مؤسسې لخوا د څو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي، خو دوی سره ژمنه شوي چې ډیر زر به دغه ستونزه حل کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دې اړوند موږ د مربوطه موسسې سره خبرې کړې دي، او همدارنګه زمونږ د تیر هماهنګې د مجلس عمده اجنډا همدغه د روغتیایي پرسونل د معاشاتو موضوع وه. په ده موږ خبرې کړې دي، او تطبیق کوونکې موسسې موږ سره وعده کړې ده چې د یوې اونۍ په اوږدو کې به انشاءالله د پرسونل به راوغواړي د کلینیکونو آمرین، او هغوی ته به معاشات ټولو ته ورکړي.
ډاکټران وایي د عام روغتیا وزارت یو شمیر داسې موسسو سره قراردادونه کړي چې روغتونونو ته درمل او صحي کارکوونکو ته معاشونه په وخت نشي رسولی، چې همدې شیانو ولسونه او دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو سره د عام روغتیا ریاست ژمنه کړې چې د معاشونو ستونزه به د یوې اونۍ په ترڅ کې حل شي. یو بله روغتیایي مسله راخلو، که څه هم په اوسني عصر کې طب د پام وړ پرمختګ کړی، خو لا هم د پکتیا او پکتیکا د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي ماشومان په نایانو سنتوي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له هغه نایي سره خبرې کړې چې له تیرو 15-15 کلونو راهیسې ماشومان سنتوي.
55 کلن رحمت ګل د پکتیا په څمکانې ولسوالۍ کې د ویښتانو د اصلاح کولو دکان لري، چې ترڅنګ یې له 13-15 کلونو راهیسې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې ماشومان هم سنتوي. دی وایي زده کړې نه دي کړې او دا کار یې له خپل پلاره په میراث ورپاتې دی. د رحمت ګل په وینا په لومړیو کې دا کار یو څه سخت و، خو اوس یې په دې کار کې تجربه پخه شوې او د ورځې په منځني ډول له 3-4 ماشومان سنتوي.
موږ وروره سنتي هر وخت لپاره کوای سو مسعد موږ مسلک دا د پلار ودینې کنه ده، نه یو تعلیم نرم سره کاروبار چې کومه په کلی او منطقو کې کومه زه موږ چې کوم اختوال سنتي کو اولین خپل سامان ته جوس ورکو او بو کې د ټول ورچو مسعد جوس ورکو او بو کې پس لغنی سره خپل به سپری سره مينځو صفاسو درې کو.
رحمت ګل کڅه هم د عملیاتو پر مهال د صفایي او د نوي وسایلو د استعمال خبره کوي، خو د هموي چې یو شمیر نور کسان بیا د پکوالي خیال نه ساتي او ډیر کله د نایټوب وسایل کاروي. خو د جرحای د برخې د متخصصینو له نظره د غیر مسلکي کسانو له لوري د دا ډول عملیاتو ترسره کول څومره خطرناک دي؟ د ماشومانو د جرحای متخصص ډاکټر ننګلی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کېدای شي د دې جوړیدنې مؤخر شي، یو کېدای شي چې اضافي تخریبات پکې رامنځته شي په غیر مسلکي ډول سره. دویم دا چې تر ټولو لویه ستونزه یا بحران چې رامنځته کوي د سری امراضو نقلیدو کې ډیر رول لري، لکه تور زیړی، سپین زیړی، په زمین کې ایډس یا ایچ آی وی.
خلک چا ته ورځي ډاکټر او کا نیانو ته؟ له دې ډلې هغوی چې په کلیو او بندو کې اوسیږي او اقتصادي وضعیت یې هم کمزوری دی، دوی نایانو ته ورتګ غوره بولي. خو د ښار او د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره د سنت کېدو چاره په ډاکټرانو ترسره کوي. د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی قسمت الله عابد
پلر پرتو سیمو کې د ژوند کوي، قوم پنای باندې د خپل ماشومان سنتي مهمه وجې دغه دي چې خو دوی ته هم په هوای نه دی شوی، بل اقتصادي مشکلات دي چې کړي مګه د خار اوسیدونکو نه دلته زمګه ماشومان متخصص ډاکټرانو د جراح ډاکټرانو په واسطه باندې سنتي کیږي چې مګه لکه مستند سره نه مخ کړي.
د ماشومان سنت کول نه یوازې دا چې په زیاتره اسلامي ممالکو کې له دینی او مذهبي اړخه مهمه چاره ګڼل کیږي، بلکې د ماشومان د جراحۍ په برخه کې د متخصص ډاکټر ننګیالی په وینا په یو شمېر غیر اسلامي هیوادونو کې هم د اړتیا په صورت کې د ځینو ناروغیو د لمنځه وړلو په هدف دغه کار ترسره کیږي. د په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو وړاندیز کوي او له دوی غواړي چې خپل ماشومان په مسلکي کسانو په روغتیایي مرکزونو کې سنت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د دې ساده خبرونې په لومړۍ نیمایي کې مو د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه له سیاسي کتونکو سره بحث درلود، نو وخت نه و چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اسمسونه ولولو. وړاندې به یو څو اسمسونه له تاسو سره له نورو اوریدونکو سره ستاسو راغلي اسمسونه شریک کړو. خو اوس خوست مخه کوو د جمعې په ورځ د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د یو شمېر روڼ اندو او فرهنګیانو لخوا د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اول مانځل شوه. د غونډې ویناوال وویل هڅه باید وشي چې پښتو د سیاست، سوداګرۍ، اقتصاد، بازار او دربار ژبه شي. دوی له افغان حکومت هم وغوښتل چې پښتو ته دي د دې ژبې د ویونکو د سیمو او وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې ویناوالو ژبه د هیوادونو د پرمختګ نښه همدارنګه د ملتونو او د هغوی د کلتور د پیژندګلوۍ تر ټولو اړینه وسیله وبلله. دا لمانځ غونډه په خوست کې د ژب ژغورنې د ملي غورځنګ د ولایتي دفتر په بلنه جوړه شوې وه. د یاد غورځنګ دوو فعالانو انورشاه لټون او داود خان باور ازادۍ راډیو ته وویل
که د یو هیواد ژبه وپیژندل شي نو طبعا هغه هیواد ورسره پیژندل کیږي. د یو هیواد پرمختګ وسیله ده. که د یو هیواد ژبه له منځه لاړه شي نو هغه قوم نه پیژندل کیږي. ژبه زموږ د کلتور یو اساسي او بنیادي اړخ تشکیلوي، یعنی نیمه کلتور زموږ ژبه ده.
اوس وخت کې پښتو چې ده ډیره کمزوري ده، لیدلې ده. موږ غواړو چې د خپل ژبه تجارت ژبه کو، موږ غواړو چې د خپل ژبه د اقتصاد ژبه کو، موږ غواړو چې د ژبه د ترجمې او ژباړې ژبه کو.
د پښتو ژبې استاد محمد جان وقار وایي په مورنۍ ژبه زده کړه د هر انسان لپاره خاص ارزښت لري، ځکه په مورنۍ ژبه ټول مسایل ښه زده کېدلی او تحلیلېدلی شي.
مورنۍ ژبه د زده کړې دپاره د یوه انسان خاص ارزښت لري، ځکه د هغې وخت نه چې دی په دې ژبه کې د خپلې مور سره د ابتدا نه لګیا وي، نو دی ټول مسایل ښه تر کولی شي، تحلیلولی شي. په دې سبند په پردې ژبه اول به ژبه زده کوي، بیا به هغې نه وروسته په ژبه کې تحصیل زده کوي. د دوی زده کړې په ځای په وپېته که چېرې یوه زده کړه وکړې نو په یوه ژبه کې زده کړه وکړې ډېره به ګټوره وي.
په ټوله کې یو تحلیل داده چې د ژبو په پرمختیا او معیاري کولو کې علمي او اکاډمیک ادارې ډېر رول لري. خوستی رون اندی ضیاءالحق باتورزوی د افغانستان د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې دپارتمنتونو پرانستلو لپاره هڅې وکړي.
لوړو زده کړو وزارت باندې ان پر نولو مسؤلین باندې دا غږ کوو چې تاسو د پښتو ژبې او د پښتو څانګې د پښتو ادبیاتو دپارتمنتونه په نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې هلته پرانیستئ، تر څو د نورو د هیوادونو عام محصلین از زده کړیال چې د ادب مینوال دي، د ژبې مینوال دي، تر څو پښتو ژبه زده کړي.
مدني فعال رحیم شاه افګار بیا وایي دولت باید پښتو ته د دې ژبې د سیمو او د وګړو د کمیت او څومروالي په تناسب پاملرنه وکړي.
د پښتو لپاره او د پښتو د جغرافیه او د پښتو د افرادو لپاره چې څومره افراد دي او څومره جغرافیه لري د هغې مطابق د پښتو ته کار وشي. دا نه چې موږ د نورو ژبو په خاوندانو باندې پښتو تحمیلوو او یا پښتو ته هغوی مجبورو چې موږ پښتو وکاروئ، بلکې هغه حق چې پښتو یې لري باید ورکړل شي د جغرافیه په اساس باندې او هم د افرادو د شمیر په اساس باندې.
د ملګرو ملتونو سازمان د یونسکو ادارې د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ اعلان کړې ده. په لومړۍ پلا د مورنۍ ژبه نړیواله ورځ د 2000 زیږدیز کال د فبروري 28 ولمانځل شوه او له هغه راوروسته هر کال دا ورځ لمانځل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې نن په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو مسله څېړل کیږي. په دې پروگرام کې تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلی سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د هنري په نوم یو اوریدونکي په راستولې سمس کې لیکلي دي چې د فاریاب په ولایت کې مخابراتي شبکې د تیر شپې راهیسې فعال دي. عبیدالله په راستولې سمس کې لیکلي دي چې د کندز په ولایت کې مخابراتي شبکې تیر شپه فعال نه وې. البته په دې برخه کې په روانه خبرونه کې د ازادي راډیو خبریال له کندز په خپل راپور کې هم دا خبره وکړه چې هلته تیر شپه فعال شوي نه دي، خو تمه ده چې راتلونکې شپه فعال شي او په کندز کې نورې جګړې له تیر شپې راهیسې نه دي شوي. نورالدین الازار منګل د پکتیا له سمکنیو لیکي ډیر خوشاله یو زموږ په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته غني د سندباد محمد عارف رحیمی پراستول اسمس کې لیکلي ټول افغانان دایمي اوربان ته انتظار دي مسعود عبدالی لیکي دلته یو بجه جګړه پیل شوه خو دوی دا نه د سرګند کړی چې دوی له کوم ځای د اسمس راستولی دی او په کومه سیمه کې جګړه شروع شوې ده عبدالمتین پراستول اسمس کې له هلمند لیکي خوشاله یم چې په ټول افغانستان کې اوربان دی سعید ابن عمر له کندهار پراستول اسمس کې لیکلي دي تاوتریخوالی کمیدو ته ډیر خوشاله یو جعفری لیکلي د تاوتریخوالی کمیدل د سولې لپاره زیری دی آبیدی پراستول اسمس کې له کابل لیکلي دي امید دی چې طالبان له تاوتریخوالی کمیدو وروسته په اوربان رضا شي او له هغه وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي او اوس هم د دې خپرونې 19 پروګرام د ګوړې اچار ته مخه کوو او له همدې سره د دې سات خپرونه سر ته رسیږي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام د کابل په ښار کې د یخمالکونو وخت په تیریدو ده او له دې وروسته د اوبازی او لامبلو وخت را رسیږي هم به موټرونه اوبازی کوي او هم به خلک ځکه چې له ښاره د ښار د اوبو د وتلو لار نشته او د هر ځای اوبه هماغلته ډنډیږي په دا شلو کلونو کې چا د اوبو د ایستلو لار پیدا نه کړه که نه زموږ ګاونډیانو په دا شلو کلونو کې سپوږمۍ او فضا ته د ختلو لارې وموندې لکه ښه جادو چې راباندې شوی وي له ټولو لاره ورکه ده د خپرونې په پیل کې مو له یوه لیوني سره مرکه درته کړې ده چې خبر شئ خوار ولې لیونه شوی ده خالق وای چې تر اختیا خبرې کوي نو زه هم راغلم چې مرکه در سره وکم
خالق نه ودای راته خو زه لیوانای نه یم سم پسد یم ام دا اوس تاوی نه ما چې خبر نه غارای پوز دې نه جگه ده نه ټیټه ده سترګې دې نه غي ماته نه ولې دي که څه شته باو کړم او ته نه شر کې لکه دې بوټان جګ دي
خالق ولې لیوانای درته وای
زه چې وایم ولې چارواکي په ساعتونو ساعتونو لارې بندوي خلک وایي لیوانی ده زه چې وایم حکومت خلکو ته کار نه پیدا کوي د زورورو زامنو ته دوه درې کارونه ورکوي یا بستونه خالی ساتي او غریب لایق ځوانان بیکاره ګرځي خلک وایي لیوانی ده دا ته وایه چې زه رښتیا وایم که دروغ
تریا وای او دا خبر دی دوه یار خلکو دی حقوق چې درد او درک لري
ز چې وایم دا موهیت زشت اداره هسه جوړه شوی دا
څوک دې بدی
ز چې وایم ټول هوا زر یو نیم زر کسان وخور خلک وای لیوانای دی
دا خود لیوانی خبرې نه دی
ته دې تا ګوره پچای منی ز چې وایم چوروالی خار جوړوي نه خراب ویه خلق وای لیوانای ده زه چې وایم د نورو هیوادونو د پارلمان غړي د پاخه عمر پخې تجربه او لوړو زده کړو خاوندان دي خو موږ نارې وهو ځوان پارلمان ځوانه کابینه خلق وای لیوانای ده زاړه بچوي او کار بچوي
رښتیا هم د ټولو هیوادونو وزیران او وکیلان د پاخه عمر خاوندان دي
زامم دا وایو خو ماته لیوانای وای زه چې وایم ټول هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي له هېواده وتښتېدل یا تښتي او په پردیو هېوادونو کې د جوالیتوب او غابونو مینځلو کارونه کوي. خلک وایي لیوانای دی. زه چې وایم پوډاریان یې په واټونو پریښي دي چې نور ځوانان او نیمچا ځوانان پوډاریان کړي. خلک وایي لیوانای دی.
پوډاریان خو رښتیا هم لکه لاستي چې سرکونو او د ګڼې کونې سیمو ته را خوشې کوي.
ته دې ته ګوره زه چې وایم چور روان دی وایي لیوانای دی. په هوایي ډګر کې چور دی چور په وزارتو او حوزو کې چور دی. خلک وایي لیوانای دی. زه چې وایم په پایتخت کې ټول سرکونه او واټونه په کراچۍ والاو او موټر والاو خرڅ کړي دي. وای غلی شه لیوانای. په واټونو د موټرو تیرېدلو لارې نه دي پاتې. که نه ورشه جادې میوان د افغانان کوټې سنګي لیسې مریم او د ښار نورې سیمې وګوره.
دا خو رښتیا وایې. دا ټولې خبرې دي رښتیا دي او که سړی ځیر شي نو چې لیوانۍ هم نه وي لیوانۍ کېږي او یا به خبره سرچپه شوې وي.
څه ډول
خلک به لیوانیان شوي وي او په ځان به نوي خبر چې د تا غوندې با احساسه او ځیره کسان ورته لیوانۍ ښکاري.
ښه دوهمه پوښتنه دې وکړه.
زما ټولې پوښتنې ځواب شوې. که ته څه پوښتنه لرې ویکه.
ښه زما پوښتنه دا ده چې ولې تاسې خبریالان یوازې په عیبونو پسې ګرځئ؟
لکه څنګه؟
خو دغه له ما چې خبره شوې چې لیوانۍ دی په منډه دې ځان را ورسوو او چې له تا نور هم خبر شي هغوی هم ځان را رسوي. او لومړۍ پوښتنه مو همدا ده چې خلک ولې لیوانۍ درته وایي. دا لا ښه ده چې د خبریالانو دوهمه پوښتنه دې ونه کړه چې کله لیوانۍ شوې نو څه احساس دې درلوده.
بیا مو د ترافیک د جادوی خولی له کماله خبره وو. هغه چې اوس د شپې لخوا په اجاره ورکول کیږي.
زنو زم چې ناوخته شوه ته خو اوس راغلې.
او زنو ته لاړ شه خو دا خولۍ دې نن شپه ماته راکړه.
دا خو مې په یو بل پولیس پلورلې ده.
په څو دې پی پلورلې؟
یوه شپه په 1000 افغانۍ.
دومره ګرانه؟
لیونیه د ترافیک خولۍ ده څه ټوکې نه دي. دا خولۍ دې چې په سر وي لکه د قانون ګنډ دې چې په سر یې کوي وي.
زه به 10000 افغانۍ درکړم.
سمه ده واخله خو ګوره چې غیر قانوني استعمال نه کړې.
دا بېغامه اوسه نن به دې دا خولۍ ټول قانوني اجراات وکړي.
د ریاست ګزمې ته دې هم پام وي چې په بلا مې ونړې.
زیاده ګزمې موټر داسې چیغې وهي چې ټول ښار خبروي. والکه دا څراغ لکه چې نه وینې.
وینم یې صاحب خو د موټر بریک کار ونه کړ.
ته راکوز شه دا دې لا بله ګناه چې موټر دې بې بریک روان کړی.
صاحب صاحب بریکونه لري خو اوس یې کار ونه کړ.
کاکا دا دې څه بار کړی دي؟
وچ واښه دي یعنې پروړه ده صاحب.
د واښو په منځ کې دې څه پټ کړی دي؟
هېڅ هم نشته صاحب وی ګورئ.
دا خطا کا بوچی هله ژر شه ټولې بوجل لاندې را وغورځوه زر کنو.
صاحب ځمکه ټوله لمده ده خټي دي واښه خرابېږي.
نو چې خرابېږي نو ما یې څه که یو بام تیر کې بیا خو مسؤلیت زما دی. نو زه به یې څنګه ځواب ووایم؟ ټولې بوجل لاندې وغورځوه او بیا یې ټولې خالي کړه زر کنو.
واښه یې خالي کړم صاحب.
وو
صاحب واښه خرابېږي. زه صاحب 5000 افغانۍ به درکړم.
پنځه زره افغانۍ د سره وساته چې به خرڅ نه شي، ژر واخه خالی کړه.
زه صاحب لس زره افغانۍ به درکم، واخه مرا باندې خالی کوه.
درته ومې ویل چې ژر بوجۍ را وغورځوه او خالی کړه، کنه مخابره کوم چې همدا اوس دی ولچا کی او بودی زی.
زه صاحب خیر دی، واړه واړه بچیان مې دي، خرکیږم. شل زره افغانۍ به درکم، نور مې پرېږده، نورې نه لرم. کنه وي دا د تلاشي مې کا ثواب به دی وشي صاحب.
او که بیا به مونږ وپ کې
صاحب، بیا مې دام کا. دا واخله، دا شل زره افغانۍ واخله صاحب، بله ورځ دی بیا هم خوشحاله وم.
بیا د ورځې راځې که شپې؟
صاحب هر وخت چې ته وایې.
زه د شپې راسه، د ورځې خو په یو لک افغانۍ هم نشې تېرېدی.
ښه صاحب،
زه وخوځېږه، زړه مې در باندې وسوځېد، که نه په پنځوس زره افغانۍ هم نشوې راڅخه تلی.
کور دی آباد صاحب.
اخ سپینې خولۍ جانې، د پیکه دی جارشم سمه د الادین چې راغی، دغه د یو لک او پنځوس زره افغانۍ مې د تا قندوله کې له برکته پیدا کړې. گرانی خولی، قندی خولی،
لکه چې خې پیسې دې اخیستې دي، څنګه مې خولۍ غرقه غرقه مچو کوې؟
خولۍ نه ده سام، گمرک نه
دغه پرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، نجیب الله سمیم، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. که ګوري اچار پرونه په انټرنیټ اوري نو پته مو ده www.azadiradio.com او خپل وړاندیزونه او انتقادونه لمونږه مسپموي.
وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا. رومی روح دے بل میں زان، رومی روح دے بل میں زان، رومی روح دے بل میں زان، رومی روح دے بل میں زان. وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا کو، وطن دیکھ جانا. یومی روح دے بل میں زان، یومی روح دے بل میں زان، یومی روح دے بل میں زان، یومی روح دے بل میں زان. صبح کی خفیری، ستا صبح کی خفیری، ستا صبح کی خفیری، ستا صبح کی خفیری. زمون بیرا کی پریان، زمون بیرا کی پریان، زمون بیرا کی پریان، زمون بیرا کی پریان. Oh, oh, oh.
کتا پتا وان زما کتا پتا وان زد مینے بنجارے زما کتا پتا وان زما کتا پتا وان غریب اید نر بچے 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 ಕಟ್ಟಲೇದೆ ಮೈದಾನ ಕಟ್ಟಲೇದೆ ಮೈದಾನ سندھو نارا روان شل سندھو نارا روان پختون خواستا پر سینا شل سندھو نارا